سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي. تمه ده افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې که دوی ادعا لري افغانستان کې ډېرې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي؟ دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرشوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو، او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال لږ تر لږه 204 اویا خبریالان په نړۍ کې بندیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستیال نن بمی چاودنی وواشه. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه چې نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغ نن سهار شپږمی بجې د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زمونږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
په یو منسوب دغه مجروح است.
شغل فرامرز یاتوی د پیش پټړاو تر اوسه څوک ندینی ول شوی، خو دوی هڅه رواني کړې دي د دې پیش مسولیت چانه دی مناله. د غور د ولایت شورا مرستيال د مکنات سیمه په چاودنه کې وشل شو. دا ساجی راډو خبريال لسمي خبر راکوي چې چاودنه د ولایت شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشو چې په دې پیښه کې د ولایت شورا بل غړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو. د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمین نازدی رډو ته ویل سش کال د ننګرهار له بڼونو 1500 ټنه لیمو ترلاسه شوې دي. تیر کال دغه حاصل 1500 شل ټنه و. د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده. بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هېواده بهر بازار پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شو. بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پروند ولسمشر انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوه. جو بایدن د نومبر د 3 منټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رای دیموکراتانو خپل کړي، د بایدن رای 306 ته ورسېدي. ډانلډ ټرمپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپل کړی دي او د بریا لپاره 220 الیکټرال کالج رای پکار دي. سش کال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې، ځکه چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې. تمه ده چې جو بایدن د جنوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ تر انتخاباتو شپږونه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کرملین وی پانی نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شوه چې بایدن انتخابات ګټلې دي، په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره بحث وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده. پوتین دا هم ویلی دی چې دی له بایدن سره تماس او همکاری ته چمتو دی. د پوتین ویاند ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړی و. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زنداني شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. په نیویارک کې میشتې دې ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لږ تر لږه 204 اویا خبریالان بندیان شوي دي. د دې ټولنې په وینا د 1990 میلسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبریالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوي. د اولا پنوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړ کړي. د فرانس پریس اژانس راپور لمخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. دې شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 315 میلیونه ډالر په لګښت ودانه شي. د راپورونو لمخې اولا شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي، سش کاله د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګو نومیږي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غکړې چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
که طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازو لمړی مطلب ته تمدد. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوی نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 نیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډیدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډیر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستانه شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادیز نوملړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادی د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړي دي. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا داره چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي، دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړې، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګریس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو په راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي، دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي، بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه، په افغانستان کې ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلی پورې باید له افغانستان وویستل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور مو واورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مختوړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړی ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1920 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل سو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا اوسي د افغانستان اوږدې کشالی او خونریزي ته د حل مناسبه لار ولټول سي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې خودل سي. نږدې نیمه پیړۍ تیره سوه سي د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره سي کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ نه ده لیدلې. د بونله کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنیوي موکلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا اوسي د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا ستروسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغلی اندړ اوس خو مرکچي ټیمونه په رخصتې تللې دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتې وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پایل سي لیک تر لیکه هغه ټاکل شوې سیمه بل جګړې په امن سي سوله به له ابهام راووزي هغه لیک تر لیکه ګټه پیدا وسي دی افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله دی ولس باور زیات سي له بهرني اغیز به خلاص سي او بل داسې دی وګو لګښتونو مخه به ونې ولس سي ملت یې اصلا نه سپورته کولای د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې خبرې تر سره کیږي د اقتصاد او امنیت لپاره به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت لدی وړاندیز نو وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې تر سره شي خپل دریز نه دی واضح کړی خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. په خپله رسنوي کې دغه وړاندیز ډیر توپ هر کله وسو او په ملاتړ اکثره افغانانو د خپل سیمو عکسونه خبرو کړو چې د سولې پات پړاوونه د پدې یاغه سیمه کې تر سره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه جواب وایي. که د سولې په مورید کې اسی رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مسیرانو افغانستان ته دراتک زړه وکړي او دلته د خپل خلکو له حاله نږدې او زر خبر شي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې طالبانو د ادغام لار مواره سي او د غوی د کورنیو د رستنېدو لړۍ به بس لاندې جه پیل سي.
خای طالبان د خپل مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپل غوښتنې او خپل خبرې اسي چې په قطر یا یو بل دریمګړي هیواد کې شریکول شي په آزاد او خپلواکه توګه شریک نه کړی شي. په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولای شي؟
ګورې لومړی حکومت د غوړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای ټاکلو اختیار یې طالبانو تور کړی دی. یعنې د افغانستان په اړه نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټ او ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لوی لوی دا وو تیر سي وای او یا سره نظمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سره نه تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کور دننه د سولې مذاکرات ته زړه ښه کړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کده هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
نن په کابل کې په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرتر وژل شوی او دوه ساعتونکي ټپیان شوی دی. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسی ماینونو چاودنې شوی دي او په دې وروستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي او پکې هغه کسان لغې ډلې ژورنالستان مدني فعالان او ګڼ نور پیژندل شوي شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې میشت ناټو سازمان دوی ټولو په یو خوله څه وخت مخکې په یو اعلامیه کې د دغسې هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړی او ویلي دي چې باید ترهګرې ډلې افعال اشخاص په نښه نه کړي او له ټولو د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي دي چې د ملکانو له وژنې دې لاس واخلي. په همدې ارتباط مو له یو امنیتي کارپوه ښاغلي کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. د او ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې بڼه ده چې انجینري د افغانانو نه ده. ښاغلی تدبیر وایي تر ډېره هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو ایښودونکي دي له یو او بل سره نه پیژني. له همدې کبله حکومت د هستي په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی. له ښاغلي کابل خان تدبیر سره امید زهیرمل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی په داسې حال کې چې مسؤلیت یې هم څوک نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي او دغه جنګونه په دغو کې خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډیرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي ماین د دوو دریو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 to 1,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو طرف اچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلی په موټر پورې در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل
یو داسې د همدغه لوړ پورو کسانو د افراد او اشخاصو نه څوک استخدامي دوم د هغو بې غوري چې هغه خپل نقلي واستې سره فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم. حال دا چې په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو او افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افراد او اشخاص استخدامیږي د 0,500 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هماغه وظیفه انجامي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې پکې تر ګټه اخیستل کیږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړی د آرډیکس په نامه باندې یو سوزونکي مواد استفاده کوي. در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المنځ وړي، په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دغه ماینونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي دغه انجینر دی افغانانو نه ده، هغه په گاون د افغانستان کې همدغه مسائل ډیزاین کیږي او افغانانو ته دی هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته به عمل د افغانانو شروع کیږي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې. که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې پیښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغسې هستو نیول د هغو شمیرل د هغو پیدا کول په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره ازاده ده او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباسي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي په افغانانو باندې، په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوانتون د تلویخت ورځې مخکې ډلیز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخت ټپي شوې او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
تلویخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننسول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 229 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوا کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هغه راپدی خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلی بلکې روحان هم له ستونزو سره مخ ده. هما وایي وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر تروختونه رسیږي.
ډاکټر عقلی وسبیا میګه کې مشکل عقلی او عصبي ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چېغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله مند ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماټ سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 24 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور یې هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنی لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیل سخت ما مشه هیچ از قابل
چم کابل وای منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې ریتللی وي یا هم له خونی باندې وتلی وي یا هم پخلنځي کې وي. د دې خبرې منل ډیر سختي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د 12 مبرچ 22 پکې ووزل سول او 40 نور ټپیان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندلسه. لدې پکې ورسته د پلار زړګیا چیرې هاشټګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس پلاس سو، د هغول خوښ د پیخي لقربانيانو سره خوخوګي خودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاوي درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښته ده کابل په پانتون باندې د الکتروزي مخ کې بریټ یو ټپی محاصله هما و چې ویل له سخت حالات سره مخ ده.
جوان ازادي
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپی خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم، یو تند ازادي رادیو اوریدونکو، زما یو هله دا غده ده چې په جنگ کې پر خېلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرفه دي، باید ونه وژل سي او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هلم دا ده چې د دوی وژنه، مرموزه وژنه نور باید بند سي، ولس له خبري اعلان سره د خبري اعلان له ولس سره دي.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د اوس پلن فکندار کې اوسم. زما په اند چې چراغ وجل خپل یو تیار منځته راوړي، نو خبري اعلان په مثال د چراغ دی چې د رڼا څخه هر څوک آل دا چې د لیرې پرتې سیمې نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه اواز چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه، زه نصیب الله باندې زما د کوټ نه تاسو دا پیغام پریږدم. زه دا وایم باید چې خبریالان په نشه نسی، خبریالان چې د ټولنې لپاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نه د خبریال ژغ نه چپ کیږي، د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان به تر بده دي، باید چې خبریالان په نشه نسی.
عبدالشکور کریمی هم د روزګان ولایت د لوړز دکړو موسسه د کرهنې پونځي یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي، نو په ټولنه کې به د خلکو داسې ستونزه پاتې نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونزې باندې یا خلک د ستونزې څخه نیول یا د هغو حنجره کشل دي. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کښې انعکاس ورته ورکوي او بالاخره لوړ چارواکي ورڅخه خبریږي.
ساحل ما خبریال چې دی دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ هیڅوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغې یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کوم واټن دی هغه راکموي. هغه غږ چې کوم دی د هغه چا د هیوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کیږي.
ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو هم کولی شئ ازادي رادیو ته لنډ غږونه راواستئ او یا هم لنډ لیکلي سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 730 پروژې له لارې راولېږئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل د ولی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووژل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي سږ کال د ننګرهار له بڼونو 650 تنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل 1500 تنه وو. د امریکا د متحد ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو شپږونه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته یې په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 240 راوی خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د سپورت ورزنه هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیګ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ وروستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلي ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 10 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په 9 لوبو کې 12 ویکټ یې اخیستې او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.